ورسکې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. د کورونا وایروس له امله په دې شمیر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبه په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تېره شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو پر مهال د ټولنیز واټن مراتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړه چې له کورونا سره په جنګ یو، نه له یو بل سره. د خبرونو پای.
د آزادۍ په سپوکې
در امواج آزادی
سلامونه. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د جنوا کانفرنس ژمنی او د دیشمنو اغیز پر افغان سول او ثبات دا مسله د ازاري پوڅپو کې د پروګرام کې ل میلمنو سره شیړو. د افغانستان لپاره په جنوا کې دوه ورځنی کانفرنس د دوشنبه او سېشنبه په ورځو جوړ شو. په دې نړیواله غونډه کې د شپږ پېته هیوادو او د دوه دیش نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته او له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان د چیرنی ورسونې د ادارې مشور زلا اشرف نعمت ازادي رډو ته ویل چې په داس شرایطو کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده، د دې غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ډېر مهم و. د جنوا په کانفرنس کې د اکثرو مرستکونکو هیوادو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د اوربن موضوع پرون چهارشنبه هم مطرح شو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وبشتغړو هیوادو استازي رولاند کوبیا وویل چې باید سمدستي اوربن وشي. شاغلي کوبا کوبیا په ټویټر کې ولیکل چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. کنړیواله ټولنه له جمهوریت ملاتړ کوي. د سولې په خبرو کې باید نظام مسله څرنګ شي، اوربند به څرنګ شي، که چیرته اوربند ونه شي نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دلته په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدي او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمدالله همدرد. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم شاغلی مسجدي ته. شاغلی مسجدي، لکه څومره مرسته چې له افغانستان سره وشوه 13.2 میلیارد ډالر، دا مرسته همدومره وه چې د افغانستان حکومت هم توقع لرله؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او خاغلی میلمه ته. دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا خطیر شه. دغه مرسته چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارد ده، که مونږه دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخت ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل. نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه او مونږه د دوی منندوی یو. نو بنا ان هغه څه چې غوښتل هماغه چې وشول.
مسجدي صاحب، په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړي دي، فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا دوه میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آینده لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خودکفایي خواته
ولاړ. مسجدي صاحب وبخشه، تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدشتي چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي ایرل کیگی او کده کال په پای کې نړیوال همکاران زمونږ د جی ډی او عملی اقدامات او تفقوخ او دغه کلنۍ مرسته به هر کال ته 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودري یا یې کمی کړي او یا یې هیڅ رانه کړي.
مننه مسجدی صاحب. ښاغلی همدرد حمدالله همدرد د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو، تاسو څه فکر کوئ دغه دوه شرطو ته کب چیرته راشو، د افغانستان د بودیجې زیاتېدل او شفافیت، آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې دغه دوه شرط پوره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجدی صاحب ټول ته سلامونه نه کېږي وړاندې کوم
مننه.
ما خپله ستاسو پوښتنې ته ځواب وایم چې د بودیجې زیاتېدل او شفافیت هم تاسو نه مننه چې کېږي.
همدرد صاحب وبخښئ، ستاسو د ټلیفون غږ ډیر خراب دی، سم نه راځي. که چیرته ممکن وي چې لږ څه د موبایل مخه بلې خواته وګرځوي شاید بهتره شي. اوس هم ښه نه دی که چیرته؟
بله تاسو نه ده،
اوس یو څه بهتره شو. بله مهرباني وکړئ.
تر هر څه وړاندې تاسو ته مسجدی صاحب ته استاد ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وي چې هېرې وړاندې کوم. په دغه اساسو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، له یو خوا طالبانو جنګونو ته زور ورکړی ده، په بلې خوا څخه په دوحه کې د سولې کنفرانس مذاکرات روان دي، او له بل طرفه د افغانستان حکومت په داسې حالت کې واقع ده چې د پارلمان او د حکومت په منځ کې خپل سره ټکرونه روان دي. نو په داسې حساسو شرایطو کې چې خلک هم سرګردانه وو او په دې فکر کې وو چې امارت به راځي که جمهوریت به باقي وي که څنګه به وي، د افغانستان لپاره د نړیوالو کومکونو دا راجلبول ده په خپله په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ملاتړ ولاړه ده او خپل کومکونو ته دوام ورکوي. شرایط باندې کچیر د افغانستان د حکومت لپاره د مرستو د تطبیق په خاطر شرایط کې نه ښودل شي، متاسفانه باید ووایو چې دا مرستې په بیا حکومت کې او د هېواد په بیا رغونه کې د شفافیت په رامنځته کولو کې، د فساد له منځه وړلو کې، د مخدره موادو سره په مبارزه کې بیا دا مرستې مفیدې او ګټورې نشي تمامېدلی. شرایط ضروري دي. شرایط مخکې هم ورته ټاکل شوي وو په 2012 کال کې.
همدرد صاحب پوښتنه دا و چې آیا د دې شرایطو له عهدې افغان دولت وتلی شي؟
افغان ته اراده مهمه ده. که چیرې د افغان دولت رهبري اراده ولري منځ کړي په ټولې کې بیا تب هم دا وړتیا لري. ولې که اراده شتون ونه لري نو دا نشه کولی چې دا شرایط ورته پوره کړو. مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت په رهبري کې دا اراده رامنځته شي، دا تعهد رامنځته شي، د وطن او د ولس ژمنتیا رامنځته شي، او دا د پاسخګویي یا ځواب ورکونې پروسه بیخي عادي شي، اکاونټبلټي رامنځته شي. نو کله چې اراده موجوده وي زه باور لرم چې افغانستان اسلامي جمهوري دولت دا وړتیا لري، او که اراده نه وي موجوده هر څومره ظرفیت موږ ولرو نو چې اراده نه وي تبه دا وړتیا نه رامنځته کیږي.
همدرد صاحب فکر نه کوي چې تنا اراده هم مهمه نه ده، کفایت هم مهمه ده؟ که چیرته په افغانستان کې داسې کادر نه وي چې دا چارې سمې مخته یوسي، شاید زر په دې بریالی نشته چې دغه ژمنې په ځای کې.
ګورئ، ما مخکې درته ویلې کله چې موږ اراده ولرو، اراده په دې معنا نه ده چې صرف رئیس جمهور د اراده ولري او نور هیڅ هم نه کوي. کله چې موږ اراده ولرو موږ هغه قدرونه ځای په ځای کړو چې هغوی وکولی شي د نړیوالو دغه شرایط پوره کړي، او دغه مرستې چې موږ د نړیوالو څخه اخلو دا په مؤثر او اغېزمن ډول په افغانستان کې تطبیق شي، او نړیوال هم رضایت ترلاسه کړي، او په آینده کې هم که څه هم په آینده کې موږ کوشش باید دا وي چې نړیوالې مرستې کمې شي او موږ د خپل امبسایانو پر لور باندې لاړ شو. دا مرستې په داسې یو شکل باندې مطرح شي چې افغانستان په خپلو پښو ته قدم پورې ودرېږي، دا نه چې بیا شخصي جیبونه تلاړ شي. اراده دلته دا اراده په دې معنا ده چې مناسب کسونه هغه اشخاص او افراد چې هغه واقعیت دي لیاقت لري څو ګټو څخه د افغانستان د نظام د ولایت او د وطن د خاورې د معدنونو په نورو ټولو برخو کې دا پیسې ورته ورکول کېږي په هغه کې پرې اغېزمنه ګټه واخیستل شي او بالاخره د دې د مؤثریت یا اغېزمنتیا نړیوالو ته په عمل کې ثابت کړي په معنا ده اراده ستاسو نه ده چې جمهور وایي چې موږ اراده لرو چې وطن جوړ کړو او دا ګټې اغېزمنې تمامې شي او که په هغه د دې کې فاسد خلک او یاداسې چې ځای ته خلک مقرر کړي چې هغوی دغه مرستې سمې نشي مصرفولی د هېواد او د وطن او د نظام په ګټه نشي مصرفولی نو دا د ارادې په معنا نه شو هدف لکه تاسو ورته اشاره وکړه وړ قدرونه وړ اشخاص وړ ظرفیتونه به ځای په ځای کوي سیستمونه به جوړوي او هر څه باید نهادینه شي د فساد په مقابل کې باید یو مشخص میکانیزم رامنځته شي
مننه همدر صاحب مسجدی صاحب د دغو مرستو په برخه کې څو وخت د دغو مرستو یو برخه د افغانستان دولت ته سپارل کیږي په دې برخه کې کوم څه د اساسي اړوندو کو ته وضاحت ورکړي
دا کمبرست خو اوس صرف هغه عمومي اعلان د ملکونو او د سازمانونو لخوا نه وشه اوس په افغانستان د مالیه وزارت او هر مرسته کوونکې هیواد او سازمان په جزئیاتو باندې کار کوي ترڅو دوه موارد روښانه کړي یو دا چې د دغه مرستو 2% د افغانستان د ملي بودیجې لخوا مصرفيږي زمونږ خو کوشش دا دی چې زیاتره قسمت د دغه مرستو باید د افغانستان د ملي بودیجې لخوا د افغانستان د حکومت په صلاحيت او په اراده او په برنامه مطلب شي دویمه مسله د عملاً د پیسو د ورکړې پروسه ده نو هغه تعهدات اول کې باید واضح شي جزئیات واضح شي اسنادونه د هر هیواد سره امضا شي هغه نو وروسته به عملاً د پیسو ورکړه شروع کړي
څه فکر کوي چې همدغه بهیر به څومره وخت ونیسي یو اټکل کولای شي
دا خو آینده د 2023 کال لپاره دغه کومکونو وعده شروع شوې دي اوس موږ تاسو په 2023 کال کې استو چې تقریبا یو میاشتې پاتې ده نو آینده یو میاشتې یا دوه میاشتو کې چې کله د نوي کال ملي بودیجه جوړیږي او نور ځتی موږ باید عملاً پراختیایي کارونه شروع کړو په دغه وخت کې ان شاء الله موږ دغه د پیسو د اخستلو پروسه هم شروع کړو
دغه خبره چې د افغانستان تیرو حکومتونو هم کوله چې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي دا ځل هم مسجد سپتا سو اشاره ورته وکړه څنګه اوس خو د مؤسسې هم دومره نشته که چیرته د ملي بودیجې لاره نه مصرف کیشي نو له کومې لاره به مصرفوي
کله چې نړیوالو همکارانو د افغانستان تر خپل مصارف شروع کړل د افغانستان د حکومت څخه فقط لس فیصد یا 15% خپل ټول پیسې مصرفولې خو دا استا د تیرو حکومتونو په غوښتنه تر 35% پورې ورسېدل چې دم غړي 35% زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغه مرستو حداقل 80% باید موږ له خوانه مصرف شي اوس هم دغه هیوادونه مستقیما د غټو نړیوالو موسسو فعلا موجوده موصوله طریقه او یا خپل مستقیما د سفارتونو لخوا نه په زینو پروژو باندې او په زینو مواردو باندې اکثریت دغه پیسو مصرفيږي نو د همدې لپاره موږ غوښتنه ترې نه ده چې باید که خپل مطرح کوي یا د خپل د هیواد د اولویتونو په اساس او سمده اما چون دغه مرستې د افغانستان د ملت په نامه ورکول کیږي نو حداقل اکثریت باید د افغانستان د حکومت لخوا نه مطرح شي
مننه مسجدي صاحب همدر صاحب ستاسو یو نظر به هم واخلم بیا باور کو ته مخه کو ستاسو په باور لکه مسجدی صاحب چې ویل چې لشبېته تر 80% پوري د افغانستان حکومت هیله لري چې د غمرستي په خپل اخه کې ولګوي آیا فکر کوي چې د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت له اقتصادي پلوه شته چې دومره پیسې مصرف کړي
تقریبا په 2012 کې کله چې کیو کانفرنس او په کې د میوچوال اکاونټبيليټي فریم ورک یا د متقابل جواب ورکوي په پوری میکانیزم چې نړیوالو لا افغانستان سره کار کوي تاسو کوڅه نو دل تاسو کوم څه باندې باندې تاسو چې موږ په ان بجټ د ملي بودیجې لارې د دې پیسو د مصرف اجازه راکړي یا بل اخر هم نه ځکه خارجانو یا نړیوالو مسکې اف بجټ د دې پیسې استعمالولې یا د ملي بودیجې څخه د باندې دوی په خپل هغه پروژې راځولي دې کې اکثر وخت کې شان د منځ کې دا یو پروژه به یو د دولت د تخوالا یو نه ریواله د تخوالا پیسې د افغانستان کې حاصل ځای شي او دا چې ځای نه بجور شو دا چې تاسیسات بجور شي هغه ټول څه ضرورت نه لري او ستاسو د دولت په ځان کې دا توانایي وي نه او تاسو لکه چې یو څه توانایي به وي سل په سلو کې دولت پرې نه توانایي متاسفانه امنیتی ستونز له وجې نه توانېږي، د تخنیکي ظرفیت له وجې نه توانېږي، کپاسیټي او ظرفیت چې باید په دولت کې تر اوسه پورې وای متاسفانه هغه پکې نشته. یو خو فرار د مغزو بیخي همدغسې دوام لري، متاسفانه له افغانستان څخه ځینې قوي کدرونه ټول ووتل، څو کاناډا ته لاړ، څو امریکې ته لاړ، څو پخې هېوادونو ته لاړ، او دا دولت ونه شوی ساتلی متاسفانه. نو دغه یو نقص دولت چې ورته نقص دی، دغه هغه ملکي دولت چې موږ تاسې وګورو، هغه داسې چې موږ تاسې تکړه خو کارپو کدرونه یا شهیران شو، ترور شو، او بیا هم له هېواد څخه وتښتېدل یا لاړل، دغه فرار د مغزو همدغسې جاري ده. نو د اوس مهال لپاره په دولت کې که چېرې په وطنمیان ظرفیتونه موجود اوسېږي، دوی که چېرې د ملي بودیجې له لارې دغه پیسې دولت ته ورکړي او دولت یې په خپله مصرف کړي او بېرته دولت پاسخو یا ځوابو اوسېږي، ځواب ویونکي اوسېږي نړیوالو ته، بیا کولی شو چې موږ تاسې د دې مرستو څخه هغه اغېزمنه ګټه چې لازمه ده وایي خو هغه اخیستلی شو. او که چېرې دولت بیا هم کوښښ وکړي چې نړیوال هم غلط کړي او ولس هم غلط کړي، نو دا پیسې به بیا هسې حفمیل شي، شخصي جیبونو ته به لاړې شي او د نظام په ګټه به متاسفانه تمامې شي.
مننه همدرد صاحب، له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څخه هم نیولای شي.
ازادي پټپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د جنوا کانفرنس ژمنې دي چې د دې ژمنو اغیز به پر افغان سول او ثبات شوی او د افغانستان لپاره به لوی سره ګټي شوی. زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 540، بل شمیره د 0922 255، نړیوال شمیره مو د 00420221240501، او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون لارې یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وامن له نوتم بعد سلام اوروره. دوا خدا خبر وکم مغنوی محمدی احمد کندار سرور چې الله دې پاک خدا دې مرسته چې غوانان ټول دې فکر خلاص دې فکر دې اندواله دې فکر دې مختص ولا لازم دې فکر خلاص دې مرسته خو لا عوام خو نور شي اکثر یې نه درنه اکثر مشران دې دا بوجیزه چې دا غورور دا شر بوجیزه را دې په شر کال کې دا ګرد غورور دا ګرد غورور دا مستی دا پارتمانو یو کسرونه دا ځاینه دی د بل عارفوی د سره کاسي پورته کوي. نو دا وجرات منو د غورور چې دا بو اجازه تاسو سره بیا د حکومت لاري د موسو د لاري د غد لاري یازما نظر وو بس الله غور احمد مسلمان د سول راول شګور د پګادو
مانن
مشترکه سره د حکومت سره
مانن بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکي.
الو سلام علیکم شیباسه.
و علیکم السلام.
زه سلامونه احترامه شیباسه تاسو او تاسو موږ ته کومه چې نه غواړم تاسو سره لږه خبرې کوم.
مهرباني
شیباسه، دا حکومتونه چې کله مثلا توخا مسلمان شپاره میلیارډ ډالر او اوس هم ډیر میلیارډ ډالر اعلان شول، هغه منطقي طالبان بلاس کې دي کنه ډیر کنټرول طالبان بلاس کې په افغانستان کې، او دا هغه پیسې به حالت هم مصرف کې مثلا بنو شي ځکه د افغانستان ملت دی، د افغانستان خلک دي. دغه تا کاوه سوالي د پکار نه شوې نه جلال کار روان دي، په نورو سوالي کار روان دي، حاضر جلته وجنګ دي. موږ باید سرکونه جوړ شي، تولینه جوړ شي، او موږ ته د برق سیستم باید اچیر شي، او دغه پیسې باید د افغانستان ملت ته ورکړل شي، چې د افغانستان ملت وړاندې باندې لاړ شي.
دا مهمه پوښتنه ده، خو سوال دا ده چې آیا طالبان له دې سره موافقه کوي چې د دوی په سیمو کې کار وشي؟ د جنوا تر کانفرنس مخکې د طالبانو یو ویان په یو ویډیو پیغام کې چې د یوټیوب لاره خبر کړي وو، دا خبره وکړه چې نړیوال باید د افغانستان له حکومت سره مرستې ونکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې است؟ بلې، مهرباني وکړئ. ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې است؟ مهرباني وکړئ، تاسو خپل خبره وکړئ. دا اوریدونکو له کسي زموږ ژغ نه اوري، بل ته مخ کړو، مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
چبر صاحب ته بو احترام سلامونه ومنه. نو دا مرستې خو جنازې خبرې کوم لغزنی او بن مختم دې خوي دي خوای ټول ختم شي ملات ملات په درد نه وخو ولدار بیا نن بیا نه وخو دا پام نه کوم، تر طالبان سره پام کاری دا کار ته وای نه بخوای او لمنو چې مختنه داده چې دا طالبان به وربند نه وکړي او که وربند ځکه به ونه کړي چې بیا دا اداره دوام لري بیا دوام که دې ادارې که نتیجه ورکولی دا نس کاله به یې ورکړي وه وربند نه وي چې صلح به راشي ته به نشي را دا کار به نتیجه ورکړه که بیا نه کوه.
مننه مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازریب سپوکی پروگرام ته تاسو د ټلیفون لار سره یاستی د اسکایپ لار هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. تاسو پلان کړئ د بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو دوی سره ناور. ازریب سپوکی پروگرام ته تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. چې ورته خپل سلامونه ته تا او سلام محترم ملمنو ته وړاندې کوم از زړه ته راخوم غوښتم د بالا مرغ په څیر کوته وځم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او د ملمنو څخه یو سوال لرم، دوه سوال لرم کیږي.
مهرباني.
سوال مې د ملمنو څخه دا غواړم چې دا شل کال کې دوه نه پیسې رااله افغانستان کې بیا خلک تر اوسه په فقر کې ژوند کوي او نظر بنا فعال سنه خلقو تا کار پیدا سو بعد شلو کال تر اوسه بیا هم دوی و خارجیان تا متکیر ده چیز مصر ده سلور کالو ده پاره کمک وکی خو بیا ده سلور کالو ده پاره که کمک وکی ده سلور کالو با هم تیر سی بیا با دوی سکی خو دوی آغا خلق آغا معلوم دار خلق دی چی پدا شل کالی که و ده خلقو تی خیانات وکره ده پاس هم آغا خیانت کاران ده اوسه فعال دی پر قدرت دی بیا ما خپل خیانت دی دا ما ورکی دوی دا خلقو دا خدمت دا پار ندی دا خلقو دا داغا دا قتل و قتال و دا داغا دا پار دی اس خدمت خلقو تا ندی کری نو چلول کالا بعد بیا دوی سکی
تاسو و آخونزاده سب تاسو آخونزاده سب آخونزاده سب آخونزاده سب زما خبر آوری زما جاغ آوری
قتل و قتال کی
زما جاغ آوری نو تاسو خو زما خبر ناوری بلا وریدون که تمخه که و آزاده سپوک پروگرام ده میره بانیو که
السلام علیکم جوړ خیر
وعلیکم السلام مننه مهرباني
سلام بعد سې زموږ مخارجه واسم راځي چې بس کړه خو د سکیورټی کار چې افغانستان د 7 میلیارډ ډالر راغله نو هغه هغه مې هاي په مل شو هغه او سې ونه لګې دوی ریسه دې څو کور کول چې دا د ولسي له سیو دا افغاني له میلیارډ ډالر په افغانستان کې په فار او بیچاره او ولس باندې ولګي سې
مننه ستاسو نظرم واخستل شو. اوریدونکو میلمنو ته مخه کوو د ازریب سپو کې د پروګرام کې د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی او همدارس د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو حمدالله همدرد زموږ میلمنه دي. مسجدی سب د خلکو په شک او چې دا پیسې به سمې ولګول شي او په افغانستان کې البته په دې برخه کې یو دا خبره هم ده چې د خلکو شکونه په ځینو مواردو کې ممکن سم هم وي ځکه چې نړیواله ټولنه هم شک کوي. تاسو د خلکو د دغو شکونو د رفع کېدو له خاطره څه ویل غواړئ؟
زه خپل خلکو ته بالکل حق ورکوم. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې چې څومره پیسې د افغانستان سره کومک وشولې دا لا بهتره مصرفېدای شولې او په افغانستان کې د لا ښېګڼې سبب ګرځېدای شولې. خو یو شی باید موږ خلک هم پرې پوه شي او مطمئن یم چې په دې باندې پوهېږي، هغه دا دی چې هغه پیسې چې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه په خپله مصرفوي په هغه باندې د افغانستان حکومت هیڅ نوع کنټرول او یا صلاحیت نه لري. هغه دوی په خپل مصرفي او د خپل پالیسیانو او سیاستونو او برنامو په اساس مصرفي. هغه پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې له طریقه مصرف کیږي د هر افغاني پروژې واضح ده. خو خبره دا ده چې افغانستان دومره پراختیايي ضرورت او اړتیا لري چې دغه پیسې د افغانستان یو 2% د پراختیايي ضرورت هم نشي پوره کولای. نو بنا ان هغه اساسي هیڅ نه کیږي. اما دا بالکل خلک په سم دي چې په تیرو شلو کلونو کې دغه په سلګونو میلیارډ ډالرونه نړیوالو همکارانو افغان حکومت مشترکاً د یوې برنامه په اساس مصرف کړی وای، نن به وضعیت د اوسنی حالت څخه لا ښه و.
اما دا چې نړیوالو اکثریت امرست په خپل مصرف کړل او دا مصرف معاصر نه و په دې کې زبې ټول ملامتي د افغانستان په حکومت نه راچو. نو بنا ان اوس زمونږ بیا هدا غوښتنه دا و د نړیوالو همکارانو څخه چې دا امرست د افغانستان د حکومت له طریقه مصرف شي ترڅو د افغانستان ملت ته د هرې پروژې موقعیت ځای معاصریت د ملي بودیجې له سند له طریقه موجود وي او خلک وکول شي خپل حکومت مسؤل قرار ورکړي.
مننه مسجدی صاحب. همدر صاحب تاسو څه نظر لري؟ فکر کوي چې د دې اداري فساد له خاطر د خلکو اندیشنې تر څه حد پورې پزاید؟ زه
فکر کوم حق لري ځکه مثلا د افغانستان یو څو په ګډه سره په تیرو شکلو کې د پیسو د ښه مصرف مدیریت څنګه کولای او هر ډول چې باید د مصرف کړي کومه تاسې د ورپال لپاره مشروط دوه نړۍ وال جنگ نو ورسته نو ورپال په سپیګن او ورته بیل مترو کوم څه دی کله پیسې مصرف ولې دا څه د څو د مصرفولو سره د مخدرو کاروبار ډېر ښه او چې اکثر په شرم باندې په خپل سره مصرفولي او بجټ کې د ملي بودیجې نه باندې مصرفولي په خپل سره او ملي پروژو ته چې هغه پروژو کولای شي چې په تعبیر په حکومت کې او د خلکو لپاره وظیفې پیدا کړي د پښتانه باید په چې نړیوالو په څیر کارونه کوي افغان دولت سره دا وکړ نه کوله تر څو مثلا مونږ ته د برق بندونه جوړ کړي تر څو مونږ ته خپل برق حال کې په افغانستان کې تر څو داسې تاسو کې د تجربې کې د افغانستان حکومت دا وطن په حکومت دروي د خلکو لپاره دلته په مختلفو ځایونو په ولایتونو کې کاري زمینه برابر کړي او یوازې پیسې اکثر پیسې خارجان مصرفولي په پروژې داسې پروژو باندې مصرفولي لکه د ښې حکومت ولې برخه حقوق بشر حقوق زن او داسې خبرې وایي خبرې وي چې پیسې بند ته دوی ته ورکړي یعنی د اکثر حکومت بشري قوانین به بیرته ځان سره وړلي نو په دې شکل کې مصرفوي دا د دولت هم په ګټه نه ده د وطن هم په ګټه نه ده د ولس هم په ګټه نه ده او څلور کال وروسته به بیا هم خدای مکړه داسې خوار وزار وسیږو ولې که د ملي بودیجې له لارې د یو اقتصادي فریمورک یا ستراتیژي له مخې څخه د افغانستان په ګټه تمام کړي لکه دا اوس د افغانستان نېشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریمورک ټو یا دوهم دغه چې جوړ شوی د سولې او انکشاف کوم چوکاټ چې دولت وړاندې کړی ده نړیوالو ته په دې کې صحیح عمل وشي او د ملي بودیجې له لارې دا پیسې مصرف شي نو د خلکو دغه اندېښنې چې دي او په حق هم دي دا به انشاء الله دغه ته به ځواب ویلی وشي او دولت به هم
مننه همدر صاحب. مسجدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل چې کوم پروګرام د افغانستان دولت لري تر څه حده پورې به د 2020 کال په اخیره کې د خلکو دغه اندېښنې حکومت رفع کړي؟ څه پیشګویي کوئ؟
افغانستان کې اقتصادي وده د یو ډېر غټ او اساسي شرط سره تړل شوې ده چې هغه په هیواد کې سوله او امنیت دی. نو زه په پوره ډاډ باندې وایم چې که په افغانستان کې خدای وکړل او د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته ورسېدلې او موږ یو باعزت سولې خاوندان شولو تر 2015 کال پورې د مالی وزارت د اقتصادي پروګرامونو په اساس باندې موږ کولای شو چې خپل ټوله عملیاتي وادي بودیجه د خپل ملي عوایدو څخه واخلو او بیا نړیوال همکارانو نه که حتی موږ د قرض مسله هم راوړاندې کو بیا د ملک په خیر باندې وي او نړیوال مرستې به لا هم ادامه پیدا کړي. خو مشکل دا دی که چرته موږ صلح ونه لرو بیا هم هغه رقم چې د مالی وزارت اقتصادي پروګرامونه لري هغه به د تطبیق حالات به ډیر سخت مشکلی. نو بنا ان موږ که د نړیوالو ټولنې سره خبرې کوو که د مرسته کوونکو هیوادونو سره مرسته کوو خبرې کوو هغه تل غوښتنه مو همدا یو خبره ده چې د ملي بودیجې د سند له طریقه که چرته دوی حتی بیرون هم خپل پیسې مصرف کوي حداقل پروژې جوړولې د مصرف ځای باید د افغانستان د حکومت سره په صلاحیت باندې وي په مشوره باندې وي. منګه په خپل نیت او په خپل اراده باندې په دې باندې پویږو چې د افغانستان د خلکو لپاره دغه مرستې د څلورو کلونو لپاره ډېرې سختې اړینې دي او د دې د سرنوشت سره هیڅوک لوبې نشي کولای. بنا ان هر کال به د افغانستان حکومت پرته لکم بهانه څخه هغه تعهدات چې کوي هغه تر سره کوي، فساد سره به سخت مبارزه کوي او اقتصادي وضعیت به ښه کوي. خو دوه شیانو ته باید سخت متوجه اوسو، یو د سولې مسله ده او بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې په پوره شکل نه دي.
مسجدي صاحب، د سولې مسله مثلا په سیمو کې چې طالبان حاکم دي او اجازه نه ورکوي چې پرمختیا پروژه تطبیق شي، آیا بیا د دې امکانات شته چې همدغه پیسې په یو سیمو کې یوازې ولګول شي چې امنیت تامین دي؟
نو خو مشکل وس هم دلته دی. په هغه سیمو کې چې مثلا موږ ونه کولای شو چې زمونږ ملکی د پراختیایي وزارتونو همکاران ولاړ شي الته پروژه تطبیق کړي، نو په هغه ځای کې هو واضح خبره ده چې پروژه نه تطبیقیږي او هغه پیسې چې موږ سره پاتې کیږي دا به بیا زمونږ غوښتنه ده چې حداقل په اندیز موږ په هیواد کې په هغه ځای کې مصرف شي چې هلته موږ پروژې تطبیقولای شو. زمونږ ټول کوشش په دې باندې چې د نړیوالو چې کم تعهد کوي، کم 10 میلیارد چې تعهد کړی دی، دا به ټول
هیواد کې مصرف او فکر نه کوي. مسجدي صاحب، فکر نه کوي چې په کار د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي چې پرمختیایي پروژې چې په کومو سیمو کې دوی پلي کوي هلته دوی دې ته اجازه ورکړي؟
نو زه خو فکر کوم د افغانستان حکومت تقریبا دا یو کال روان دی خبرې کوي چې موږ باید اوربند وللو، صلح وکړو او پریږدي چې افغانستان وده وکړي، هغه خپل ظرفیت ته ورسیږي. خو بدبختانه مخالفین په دې باور باندې نه دي. دا غوی لپاره د افغانستان د وده مسله مهمه نه ده، دا غوی د افغانستان د خلکو هغه پراختیا ورته مهمه نه ده، نو ځکه خو اجازه نه ورکوي. دا خو زموږ ملکی اداراتو په وار وار د خلکو څخه هم غوښتنه کړې، د کلی د مشرانو څخه، د نورو مخالفینو څخه، چې حداقل پراختیا موارد او تجربه مرتوي. ولې تاسو عملا په ویډیوګانو کې ګورئ چې طالبان عمومي سړکونه ورانه، بندونه ورانه، شفخانه ورانه، مکتبونه ورانه، نو موږ د یو داسې دشمن سره مستعصمانه مخامخ شوی چې هیڅ په پراختیایي مواردو باندې باور نه لري.
مننه مسجدي صاحب. د سیاسي چارو کارپو شکریا بارکزي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرغلا سویم. د خبرونه په پیل کې مې دا ژمنه کړې و چې د سیاسي اړخ هم باید یو څه وڅېړو د سولې او ثبات مسله. که چیرته دې ته راشو چې د جنوا په کانفرنس کې له کانفرنس نه وروسته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي کوبیا وویل چې د جنوا غونډه د دې استازیتوب کوي چې په نړیوال په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړ کوي، اغلی پارکزی فکر نه کوي چې دغه پیغام د سولې له خبرو سره چې طالبانو پښکار نه دی ویلي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام غواړي په ټکر کې دی؟
سلامونه ولې کې هلي خدایو کې چې دوستان او همکاران ټول سره خې د فکر کوم چې دغه واضح پیغام تر نه پوره د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استاذ له خوا څخه وړاندې شوی نه و. غیر د دول باندې وای چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې، او ټول به خلکو ته مسؤلیت لري او هغه څه چې د افغانستان د خلکو خوښه ده سیاسي چلند کې موږ به مختزي. زه فکر کوم دا یو پزی منل شوی سیاسي تعارف په نړۍ کې نه ده، خو مګر دا یو سیاسي قوي پیغام و چې نړیوال ټولنه سربیره پر دې چې خپل د شرایطو په وړاندې کولو کې واضح ویل چې دوی جمهوریت مني، ځکه چې هلته چې د اقلیتونو حقوق راځي، د ښځو حقوق راځي، ښه حکومتداري راځي، د فساد سره مبارزه راځي، دا هغه شیان دي چې موږ په یو جمهوري نظام کې په هغه چوکاټ کې کتای شو او لیدای شو باندې. نو په واضح الفاظو ته کو باندې ویل چې د جمهوریت نه به حمایت کوي.
آخر بارکزي او بخشه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي دا خبره هم وکړه چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. دغه د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید دی. که چیرته دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي، او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، او باندې باید یو د هغه پیشرتون نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې هغې نه بغیر اصلا د سولې په اړه باندې فکر کېدای نه شي. او دا په دې معنا باندې ده چې د جنګ په حالت کې موږ نشو کولای چې سولې ته لاره خلاصه کړو، ځکه چې حداقل دا څو میاشتې خبرې اترې ورسوله او دا وربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي وربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت، ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخلئ وګورئ د طالبانو ویب سایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. نو زه فکر کوم قربان یو له هغه شرایطو وو چې بالاخره د افغانستان د خلکو غږ نړیوال ټولنې ته ورسېدله او دوی هم وهڅوله. او هیرم نه شي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیام د سولې لپاره وړاندې کړي. دې نه مخکې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپله غواړي خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې، او همدارنګه دوی کله هم نه ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان شي، د سولې خبرې به په کومه خوا روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه کچی تا اوربان و نشی؟ آیا منگه یو سولی تا رسیده شو؟ ده یو سولی خبرو اترو که با پرمختگ راشی تبیده چنا؟ زکه چه اوربان اولنه قدم ده د اعتماد د جوړولو لپاره. د تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړي هم جنگ وکړي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. هیڅ چیرې تم نه دی چې تاسو هم جنگ ته لاړ شئ او هم د سولې مذاکرات پر سر باندې، او هیرم نه شي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه.
بله،
د سولې خبرې اترې به پیل کیږي، یعنی مشروعیت د هغه ځای نه اخیستل شوی. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه روسه به متفاوته پروسه ای. زما په اند زما په باور طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي، یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پرې نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمنۍ کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
دا خبرونه مو د جنوا کانفرنس ژمنو ته ځانګړې کړې ده چې پر افغان سوله او د افغانستان په ثبات او پرمختګ باندې به څه تاثیر وکړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د مالی د وزارت ویان شمروس خان مسجدي، د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو حمد الله همدرد، او پورستوي کې د سیاسي چارو کتون کې او چېرون کې شکریا بارکزی په دې خبرونه کې را سره ملمنه شو. را به شم همدرد صاحب. همدرد صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته د سولې دغه چانس لکه څنګه چې اغلی بارکزی اشاره ورته وکړه طالبان اوس له لاسه ورکی، مثلا نړیواله ټولنه وایي چې اوربند او سمدستي اوربند، او طالبان فرضاً بیا هم ټینګار وکړي چې اوربند نه کوي، او لکه څنګه چې اغلی بارکزی ویل چې د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې سست دی، که چیرته دغه د اوربند چانس له لاسه لاړ شي د سولې خبرې به په کومه خوا روان شي؟
ا همدرد صاحب وبخشي فکر کوم تاسو په ټلیفون لاسپیکر لوړ کړی دی، اواز مې نه کاس کوي که چېرته نو مقصد اواز هم سم نه دی. یو ځل مخکې سم شو بیا بیرته ګډوډ شو. یو څه مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خپل خبرات.
نړیوال اجماع چې دوی ټول په دې باندې توافق کړی چې په افغانستان کې د افغان حکومت مذاکرات جنگ جاری وساتو حکومت انتشار وارد وساتو نو دلتا طالبان کچیر واقعا ہم سولی تجمن ہو سی اور اتر یو ماضی کتو یا لیڈیرو چلی وقت کا خطیر سی دی اروان وینی کا ارزخ تایل سی باید قربند ہو کی طالبین باید ہو کی اروان حکومت ہم باید ہو کی او دی پردیو استخبارات و مداخلی پا پاکستان کی او یادی جنگ پا غزوالو کی باید بند دی د دې لپاره باید طالب هم زمینه برابر نه کړي چې دا مداخله ایران پیدا کړي او افغان حکومت هم باید زمینه برابر نه کړي. دواړه په ګډه باید د نوی وکیل قربان باید اعلان شي او بلاخره سو مذاکرات کامیاب شي. قربان اعلان نه څه فکر نه کوم چې دا د سو مذاکرات نتیجې ته ورسیږي.
مننه هم تر څه د افغان بیسیم شرکت لري ازادي رډو ته یو شمېر سمسونه هم د پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي. عزیز زابلای له زنجیر علی کی د جنوا کانفرنس با ارزښ کانفرنس حکومت جمعنه چې له افغانستان نړیوالو اخیستل دا باید افغانستان حکومت په ځای کړي. راز محمد ریاض له زرغون کلی لیکي فکر نه کوم چې د نړیوالو مرستې دا ځل شفاف ولګول شي. عبید الله لیکلی دی چې د نړیوالو له افغانستان سره په خام ژمنې کړې دي خو په افغانستان کې اداري فساد موجود دی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د افغانستان د حکومت د فساد موضوع هر وخت تاسو یادوي خو کله مو هم د موضوع ته اشاره نه ده کړې چې په کلیو کې چې طالبان اوشر ټولوي هغه په فساد نه لګول کیږي. د شای هدف دا وي چې هغه هم باید په عمراني کارونو باندې ولګول شي. حکمت الله لیکلی دی چې باید اور بند وشي. وسیخ له بالا مرغاب لیکلی دی د جنبا پیسې به شخصي جیبونه ته لاړ شي. او تازه خان سمسور لیکلی دی باید دغه مرستې په سم ډول مدیریت شي. ربشم د مسجدي صاحب نظر به واخلم. شمروز خان مسجدي څه فکر کوي چې دا پښتنه مخکې هم ما په یو ډول وکړه شي که چیرته له نړیوالو سره د 2020 کال په پیل کې د مرستو د راټولولو خبري وشي کوم کارونه ته د افغانستان حکومت لومړی ټوب ورکوي او اولویت ورکوي؟ ډیر کله دا خبره یاد شوې ده چې تیر مرستې هم په ډیرو مهمو پروژو نه دي لګول شوې. په ساختماني ډیر بورسیرونو کارونه لګول شوې دي او یا د سنور کارونه.
د افغانستان حکومت د مرستو د لګولو لپاره د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دوهم سند جوړ کړ چې دغه سند کې د افغانستان د حکومت اولویتونه په درې عمده برخو باندې تقسیم شوي چې هغه دولت سازي ده، سوله کول دي، او همدارنګ د خصوصي سکتور څخه حمایت یا د بازار جوړول دي. دغه درې غټو عنوانونو لاندې به بیا کلنۍ پروګرامونه جوړیږي. هغه سکتورونه چې د افغانستان د حکومت اولویت دی او د آینده اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات مهمه دي، هغه د زیربنا سکتور دی چې په هغه کې حلقوي سړکونه، ملي لارې یا شاهراهونه دا شامل دي، د اوبو بندونه پکې شامل دي او د برق بندونه پکې شامل دي، منطقوي اتصال دی چې د ریل ګاډي دي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سره د افغانستان وصلول دي. د افغانستان د معدنو جیولوجیکی سروي او دغه معدنو څخه استفاده کول دي. دغه څلور یا پنځه موارد به چې د دې ترڅنګ به تخنیکی مرستې لکه په حکومت کې ظرفیت سازي، د مثلا په
معرف او په صحت په دوی باندې سرمایه گذاری دا غ 15 کلونو کې به موارد خو یو شی پک مهمه دی. اکثریت پروژې به هغه رقم پروژې تمویلیږي چې هغه بر تخپل عاید ولري. هغه منطقوي سال پروژې دي، هغه د سړکونو پروژې دي، هغه په زراعت کې محصولات دي. ولې یو بل مهمه توجه چې د دې مرستو ترڅنګ دا ده چې د افغانستان حکومت پراتونکو څلور کلونو کې غټه توجه دا ده چې د خصوصي شرکتونو یا د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ د مشارکتي عامه پروژې هغه پی 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 چې ورته وای دا باید زیات شي. خصوصي سکتور باید راشي د افغانستان د حکومت سره یو ځای سرمایه گذاري وکړي یا مستقلانه سرمایه گذاري وکړي. اما دا ټول مناسب به تر ته ضرورت لري چې موږ امیدوار یو د صلح پراتک سره به پیدا کړو.
مننه مسجدی صاحب. اغلی پارکزی کوم موضوعاتو ته چې شغل مسجدی اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا تر ډیره له اوربن له سولې او له دغه موضوعاتو سره تړلې موضوعات، کچرته دا اوربن نه وي، سولې نه وي، حلقوي سړکونه به څنګه جوړی شي، د ریل خطه به څنګه تیری شي، او یا په معدنو به څنګه کار کیږي؟
تاسو بهتر پوهیږئ سوله اوږده پروسه ده او اوربان دی اولنی شرط. فکر کوم د امنیت ټینګول که چېرته همداسې څه په تړونونو کې او په سیاسي خبرو اترو کې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان حکومت دغه مسؤلیت لري، نو دا به ښیي، زه فکر کوم دا به د پروژو هغه بنسټیز کارونو ته به روڼتیا به هم ورکړي، د کار په حکله باندې او مسؤلیت به هم ورکول کېږي. خو ما ګله افغانستان حکومت نه بل شی ده. متاسفانه همیشه دوی خپل پروژې، ځکه چې اکثر د حکومت غړي ډېر ان جی او خلک دي په غیر دولتي مؤسساتو کې، بنسټیز کارونو خبرو ته اشاره نه ده شوې. د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم دوی ظرفیت سازي باندې ټینګار لري. خدای ته ګوره، 19 کال کېږي په افغانستان کې د ظرفیت سازي په نوم په میلیونو ډالر راغلی تل، او په درې څلور ورځو کانفرنس کې تاسو ظرفیت نشي جوړولی. د شته ظرفیتونو نه کار واخلي. یو دویم، د مادنو د چیرنو لپاره بیسه پیسې غوښتل شوې دي. اما پیادی که یو لس کالج د پارلمان بودیجه تیریدله موږ د نظر لاندې په میلیونونو ډالر، پس زه غواړم ویل شم چې پس له هاو میلیونو ډالر د دغه پروژو لخوا د افغانستان د مرستې لخوا څخه په دغه لار باندې مصرف شوی. تاسو نور زیاتی دیتا
مونږ ضرورت نه لرو چې راشي. ظرفیت مسلې ته تاسو اشاره وکړه. ظرفیت باندې دومره په دې تیرو کلونو کې دومره پیسې نه دي مصرف شوي. خو یو غونډه جوړه شوې ده، یو څو کسان ورته راغلي دي چې ډېر محدودې پیسې په غوي باندې مصرف شوي دي. او بل د ظرفیت په ارتباط باندې تر دې وروستیو پورې د نړیوالو چاپی رسنیو په راپورونو کې همدا خبره کیږي چې حتی دغه وس هم همدا خبره یاد شوې ده د جنواب کانفرنس کې چې د پیسې د افغانستان حکومت ته ټولې د دې لپاره نه ورکوي چې هلته ظرفیتونه نشته.
بله، ځکه تاسو یادونه وکړه چې یو محدود پروژې اصلا کې زغم تاسو ته نن سبا نړیوال ټولنه، نړیوال بانک ډېر په لوړ معاش هغه خلکو ته پیسې ورکوي چې نه تجربه د مغې کار لري او نه هم موثریت لري، مګر معرفي شوی د حکومت لخوا نه دی. او هغه پیسې ځکه چې ویل کېږي په دولت کې ظرفیت نشته، یا خارجي متخصصین راځي په سلهاو زرو ډالرو باندې په کال کې ورته معاش، بیمه، امنیت او نور شیان ورکول کېږي، ځکه چې وایي ظرفیت نشته. دا ظرفیت نشته ځکه نشته چې هغه مسؤول کسان با تجربه کسان په مغه برخه کې په خپل ځای باندې نه مقرریږي. دی راځي د ډاکټر نه معلم جوړي، د معلم نه د چا خبره ژورنالیست جوړي. دغه یعنی ظرفیتونه په یو ملک
او بخشی په همدې برخه کې استاس خبره دقیقه ده. په همدې برخه تکرار شو، مثلا پوتیرو کلونو کې د افغانستان په وزارتونو کې دا ظرفیت نه و چې خپل عادي بودیجه ولګوي. یعنی خوشحالي دې ته کوي چې دومره فیصد هم بودیجه زیاته لګولې ده. یعنی فرزنده چې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې تاسو په پارلمان کې وي چې 50% بودیجه هم نه مصرف کړي ځینې وزارتونه.
بله، دا په دې خاطر نه و چې دوی ظرفیت نه درلوده. متاسفانه دا هر شی په افغانستان کې پروژه شوی ده. دوی ته هغه جوړ شوي متخصصین، د چا خبره بهرني متخصصین مخصوصا د بودیجې سند به جوړوله، بودیجه باور کول کېده، حالانکه هغه وزارت د هماغه پیسو مصرف توانایی نه درلودله یا ضرورت نه درلوده. که تاسو په یادی په وزارت کې څه چې پارلمان او دغه ابتکار مې ما او چې مال 50% نه لږ مصرف شوي، وزیر باید استیزه شي، استیزات چې سالبه اعتماد شي خلاص شي قصه نو ټول شي تعادی بودی چې نشه مصرفوله یو وزارتخانه زکه چې هغه غوخته چې هغه پیسې مصرف کی دوه منزله وزارتخانه لفټ جوړ ک
بله
ټول کې 2 میلیونه پاره کې مصرف شي یعنی دا خبره اجازه راکې
بله
افغانستان کې درې شیان ډیر غلط دي اول مالی وزارت هم پیسې ټولې هم تقسیمې او متاسفانه همیشه سیاسي زدانو لسته کلونه وای همیشه سیاسي چلان شوی کوم وزیر د مالی چې کوم وزیر سره خو پیسې به ورکولې کوم وزیر سره چې نوخه پیسې به نه ورکولې یو دویم هغه ځای کې چې اساسي ضرورت دی هلته د فساد د وجې نه زنوای چې نابود د ظرفیت د فساد د وجې نه پیسې نه دی لګول شوی دریم علاقه مندی تر ټولو ډیر د خیالي پروژو باندې او ډیر د څه خبره کوټه مدت پروژو باندې ډیر پیسې ولګول شي لکه څنګه چې استاد او راشه خپل معلمین وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اسکر وګوري ماشونه ډیر اخیستل کیږي خپل اردو کې ویني هغه خیالي سرتیری او معلمین او دا خلک شته ځکه چې موږ تر اوسه پورې هتا دې ته ونته غنې چې عادي بودیجې هم دا ماشات ده کنه او نور هغه اداري سایل چې باید کار واخیستل شي ونه او بل هغه زمونږ په خوانې بیوروکراسي تر نن پورې هم د افغانستان په اداراتو کې شته ده مونږه ساده سازي د یو ادارې د کار لپاره نه کړې
البته په دې برخه کې پارلمان هم مسول ده پارلمان تر اوسه پورې کوم قوانين وضع کوي ډیر شان نیمګړي پاتې دي خو چرته راشو ستاسو د څرګندونو په ارتباط د مسجدي صاحب نظر واخلو مسجدي صاحب د مالی وزارت په ارتباط شي اغلی بارکزي څه خبري وکړي تاسو څه وضاحت ورکړي
یو شی باید من د خپل د ژوند اصول وګرځو اراده دی چې کپکلونو کلون د حکومت غړي پاتې شو یستو د مسولیت برته منځه دی منګه د مالی په وزارت کې یو روپۍ نشو مصرفولای هیڅ بودیجه نشو جوړولای مګر هم دا چې د پارلمان له خوانه منځور شي نو که تور دی چې مثلا د مالی وزارت یو وزیر ته پیسې ورکړي بل ته نه ورکړي دا څنګه د پارلمان له خوانه ورځي دا څنګه د مشرانو له جرګې له خوانه ورځي دا څنګه د افغانستان د کابینې له خوانه منځوريږي مالی وزارت خو هغه پیسې مصرفوي چې کله ورته منزور شي په بودیجه کې بیا دغه په مطابق وزارتونو ته پیسې ورکړي دا یو مثال د بودیجې مصرف تاسو د رینویم کال ته ولاړ شي ټول ټال په هیواد کې زمونږ پراستیایي بودیجه شپږ تاریخ کې تر مصرف شوی و خو په 2013 کال یا 2019 کال کې مونږ ټول بودیجه 98 سلنه مصرف کړله زه په فکر کوم د دنیا په ډیرو کمو هیوادونو کې د دوی پراستیایي بودیجه 98 یا 99 سلنه مصرف کیږي حال دا چې په افغانستان کې جنگ او جګړه روانه ده مونږ ځینې داسې حالات لرو چې هغه نه د وزارت ګناه ده نه د مامور ګناه ده مثلا په غزنی کې مونږ پروژې د لوستلې ټول ولایت سقوط وکړ هغه پیسې پاتې کیږي د هر وزارت کې مثلا په هلمند کې موږ پروژې لرو ولایت سقوط کوي یا جنگ پکې کیږي هغه ټول پیسې پاتې کیږي یا عمومي سړک پلان شوی دی خو هغه ځای کې جنگ وشي طالبان راشي یا د املاکو مسله رامنځته شي هغه پیسې پاتې کیږي ظرفیت الحمدلله اوس په افغانستان کې جوړ شوی خصوصا د مالی په وزارت کې نه موږ خارجي مشاور لرو هر سنه دا اوس د افغانستان لپاره دغه کانفرنس شي جوړ شي د دندې وزارت کارمندانو جوړ کړم که سندونه وړاندې شول د دندې وزارت افغان کارمندانو جوړ کړل ظرفیت سازي شته دی او اوس وچته شوی د دندې لپاره خو موږ نړیوال نه غواړو چې خپل اکثریت مطلق
پیدا کړو بس په همدې هیله مننه شمروز خان مسجدي د مالی وزارت ویاند الحمدلله همدرد د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو او د سیاسي چارو کتونکو شکرې برخې لته تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه مبارخه سره وخسته